څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0415 3، یعنی 0415 3. بلا اتصال شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 9 49، یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. زموږ د دې خپرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکخېلو په کلي کې زیږیدلیم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم، نو زه به هر ځای ځان سره به بولم. هغه بایسکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه هم د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی د اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس ووایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وخت مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاتې ول او تاسې په شاشهید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد آغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم، نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان ورکوو، سراسر د افغانستان هغه لایق شاگردان او بچو هغه براتل نو د ما نوم د تصادفي غلطه په لیست کې راغی. بیا یو کلمه د امریکا کې ژوند وکړه، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه، یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عملته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه چټیترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړې او بیرته خپل وطن ته ولاړې؟ دا پوښتنه به شاید د موږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
وو دغه کوشش خو ټولو سره وو، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل د هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغه کلیو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلودو، یو د ادبیاتو وو د داود خان په وخت کې، په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړ ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې. منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله، وو همغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه وو چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایي چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
بس په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو، نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه، نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و المانی و روسی و حتی ایتالوی در کمتم او اسپانوی چې ما دلته امریکا کې شروع کړی و. نو دغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ او د ایتالیا سفارت او دغه ځای ته تللم د دې په خاطر چې د زبو زده کول سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه وو په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړی تغییر ورکوي جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړی ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړی که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما ته د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم یوه معجزه ده چې زه څنګه اوس چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغل بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دو ورځې بیکار وم چې هغه شنبې او یکشنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته به دې دفتر ته ځې او هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شې دوه هفتې بعد موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا دغه پرڅنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنرجي رابط او په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دېسې جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سرغلی و هر چرته و تیپ تو پاشانو سره اوقات مرسول و امریکایانو تا و مطبوعاتو تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزون که ندیگو که زده و تنظیم که و حزب که و گوند که. نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ورکا و چه اقام وزیفه و لبل درکه می تحصیل کو چې هغه می علاقه و. لبل خانه می ته ازادي جریده خپرول چې هغه د ما نظر خپل ملي واجبه می و.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و. کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي. دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي، څه ابن عربي. دا منورم عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لونمه چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه داو. زه حیران پاتې شم چې زه اوس سبا ته خپله پی ایچ ډي اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هېڅ نه و اورېدلی. لاړم، هغه کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم. د ما کار د دکتورا خلاص شوی و، منتظر دا مه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې اخره وه. کاغذ مې هم راسره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست. دا کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څه لونم، هغه جمله ما نه پرېږدي تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلان متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه. هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړل. بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ ډي تحقیقات و هغه مې زیات څه کول. یو سی لی پوهنتون کې هلته ما استادان درلوده. نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی پر یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر.
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو. هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته و په پټه کې و، په دې څه دا فقی علما و زیات قدرت درلوده. نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه، که فرض کړه که استعاره د معاشقې و د دې شیانو هم وید د خدای په صفت کې به لیکلې. هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله، بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم، دا مې د یو انسان لپاره لیکلی، خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول، بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف آسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصره غربي اصطلاحنه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاحنه کار واخلو، نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدلم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکارو کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي. نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي، په هغه کې دونه اضافات سوله چې هغه له 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن ده چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې و هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړله. نو خو خیر هغه دغه وخت و. اما نه زه چې اوس کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم، هغه مازې د زړه د درد دی. زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم، اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دي، اما د خپله د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې زما یو شعر ده چې هغه یو غزل ده یو بولل چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ؟
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت زما یو شاګرد چې یو سی ایل ای کې و له هغه ځای نه البته پاس د خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیاتو عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستري له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
د امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطني علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي. دا درسته نه ده. ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي. بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما ځي د خدای پیژندنې ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسایلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباه یو نظر هم د دې واخلې چې خدای هم سته. نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفاني برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کبالا د هغوی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم د هغو عقده عرفان ده. په اسلام کې هم دا فقه او دا لمونځونه او دا شیان چې هغه د اسلام دین تعریفوي هغه ځان ته جای لري، اما عرفان له هغو سره البته د وسیلې په حیث و اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
زه و دوه نور ملګري مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې دا لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خوا نه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دا زموږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړ. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېد نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دبل خاطر لرم اغه لارې تر نږدې سول دې په خاطر چې ما و نه وخی داسې په لوړه باندې و خاطر دا چې په لوړه و خاطر زه په د سیقه او شور لختی کې وم دلته مې چې ولید د لارې پاس په دغه والله ودرېدله هلته توقف یو که او کږه سوله چې په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لختي په منځ کې ورته ولاړیم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه شوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې سره دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما غت سي
لاني كمرغه تاسو ونه شول اما تاسو په دې منځ کې فرصت نه درلود چې لغه کندیزانو باسي کنه دا ډېر لاند وخت دار څه پیښ شول
دا په ډېر لاند وخت کې مام هغه منډه ما واخستله زل سړک نه اتلړم د لختي منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یوې حساب باندې زه په غوړ ازم باید
معجزه وساتې معجزه وا خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامات اوس
یا دین یم مسافر پیسو هر صدر نه هیر کړل پسړه سخلی کافر تغمو نکی جانانا چی ترچو پوری مساوی لاس بوا نخلم لطانا پتا باندی مین شم زرکی وین دا ہر چا خوخی دا ہر چا باندی شک من شم راہم شمارم عبادت کی دا جمیش پیلتی لڑما دیو بلکم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بی خپوخ تن خواتا ایر بشی ترخ وقتونا پت بط کم پاو بوکی دا مولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دا پلوار جنگن ناس تڑے دلار سارم دی خوب نمی ورک شوی تر سحر استوریش مارم یاد می ستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس می تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسی گی دے دی خپل مرد می
میراث